السلام علیکم پبنسان کې د سحر اته بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن دوشنبه ده د خبرګولی یا جوزانه هم د می میاشتې ډیر شمه دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وی په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګاډي خونې د نمائندګۍ د پرانستلو په اړه خبري وکړې د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل تر دې مخکې په غیر رسمي ډول د ایران د سوداګرۍ له خونې سره اړیکې وي خو په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه وو هغه زیاته کړه چې ایراني سوداګر کابل ته راغلی وو او له دوی سره د خپلې نمائندګۍ پر پرانستلو او نورو مسایلو خبري وکړې الکوزی ایران په سیمه کې د افغانستان تر ټولو لوی سوداګریز شریک وباله او له ایران سره د افغانستان د کلنۍ سوداګری کاچا تر 2 میلیارد ډالرو زیاته یاد کړه د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي پرونی په نیمروز ولایت کې پر 2300 اړو کورونا یو بشري مرستې وویشلې د نیمروز لپاره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ازادي رادیو ته ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستې پر هغو کورونا یو ویشل سوي چې لمخکې نمونه لیکل سوي وو په مرسته کې لومړنی مواد او د ماشومان خوراکي توکي شامل وو د طالبانو روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین اعلان کړ د دغه وزارت وایان جاوید حجیر پرون رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د خبرګولی پر تلرمه پیل شوی او ترې وی مشتي دوام کوي هغه زیاته کړه په دې کمپاین کې به تر 4 میلیونو زیات کسان واکسین سي د طالبانو رژیم د رسمي شمیرو لمخې ته تیر کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې له 4.5 میلیونو ډیر کسان واکسین سي بچل دي سره د واکسین سوو کسانو شمیر 8.5 میلیونو ته رسیدي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي ستراتیژیکو شارګوټو او شارونو ته ځان نږدې کړي او پر خارکیف ښار توغندي ولي د وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره دغه شمال ختیځ اشاره ته سفر وکړ راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر سیبورو دونیتسک او لیسیچانسک خپل فشارونه وروسته له هغې زیات کړل چې د لیمان په نوم د یو ښار د نیولو ادعا وکړه د اوکراین مدافعان وایي چې په دغو ستراتیژیکو سیمو کې تر سختو شرایطو لاندې مقاومت کوي او د اروپایي ټولنې و چارواکي ویلي چې اروپایي مذاکره کوونکي د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په اړه نه دي سلاسوي خو دغه چارواکي ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې تر سرمشریز مخکې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره کار ته دوام ورکړي د اروپایي ټولنې سرمشریزه نن دوشنبه پیلېږي دې غونډې کې به پر دې بحث وسي چې آیا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه باید اروپایي ټولنې ته د سمندر له لارې د روسیې د تیلو د لېږد بندیز ومني که څنګه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي به د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې ته وینا وکړي هغه به په خپلو خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله پر دغه هیواد د زیاتو بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي د اتو بجو په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلای شئ په کابل او نیمروز کې د بیزو د چیچک ځینی مشکوکې پیښې موندل شوې
دغه دوه کسان له ایرانه ډیپورټ یا رادمر شوي وو له دې وروسته په سرحد کې روغتیا پالانو د هغوی وضعیت وکوته ورپامې شو
د هند د کرکټ غوره لیګ سیالیو سرژنی جام د ګجرات ټایټنس ټیم وګټه چې د افغانستان تکړه لوبغاړي پکې هم شامل دي
دا د یو لوبغاړي د ورزشي ژوند تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده چې د آی پی ایل د اتل ټیم غړی اوسي
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ ګډې خونې د نمائندګۍ د پرانستلو په اړه خبرې وکړې
ضرورت هم په دې باندې احساس کړي چې باید دا اتاق بېرته فعال شي او ځکه چې ډېر تجارتي ستونزې دي
د اروزګان اوسیدونکي د نرخونو له لوړوالي شکایت لري
دا د لارې د خطر وکړان د نولارې بند دي یو ولایت صابل ولایت غنم نه پرېږدي ولسوالۍ څه ولایت نه پرېږدي
دا هم وګړي چې د درملو ځینې واردونکي ځینې ستونزې لري د درسي ساعت پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخې ته ورزو د طالبانو روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په کابل او نیمروز کې د بیزو د چیچک یا مانکی پاکس د وایروس ځینې مشکوکې پیښې موندل شوي مانکی پاکس یا د بیزو چیچک یو وایرسي ناروغي ده چې له بیزوګانو څخه انسانانو ته انتقال شوی او تر اوسه په 22 هیوادونو کې څه باندې 200 کسان اوربند یخته شوی دي په افغانستان کې ځینې هغه کسان چې له ایران څخه راستنې شوی د دې ناروغي نشه په کې لیدل شوی دي ستاپی ولاستنګ دی او په دې اړه نور جزئیات
دو تنه پرون د نیمروز د کووید 19 په روغتون کې په دې خاطر بستری شول چې د بیزو تڼاکې د ناروغي نښې پکې لیدل شوي. د بیزو تڼاکه ویروسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان والګي ډول په څیر ستونزې پیدا کوي او ورو ورو یې په بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې ورسره سوی او درد هم لري. د نیمروز ولایت د کووید 19 روغتون یو مسؤول ډاکټر حیدری ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړ چې د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس د ناروغۍ دوه مشکوک ناروغانې په روغتون کې بستري کړل. دغه دوه کسان له ایرانه ډیپورټ یا رادمر شوي وو. له دې وروسته په سرحد کې روغتیا پالانو د هغوی وضعیت وکوت او ورپام یې شو د کووید 19 روغتون ته راوستل شول. هو، دوه پیښې ثبت شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حاجي هم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د بیزو تڼاکې د ناروغۍ مشکوکې پیښې ثبت شوي. د دې مشکوکو پیښو د روښانه کېدو او د دې ناروغانو د احتیاطي تدابیرو په خاطر دوی د طبي ټیمونو تر څارنې لاندې دي او په قرنطین کې دي. د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس ناروغي د مرکزي افریقا په هیوادونو کې ډېره لیدل شوې. په نړۍ کې د بیزو تڼاکې ویروسي ناروغي شاوخوا 200 پیښې تازه لیدل شوي چې سل یې له افریقا بهر دي. په بریتانیا کې ډېرې پیښې ثبت شوي. امریکا کې هم شاوخوا 10 کسان په دې ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې د هغو ځینو کسانو په منځ کې چې له ایرانه راغلي د بیزو تڼاکې مشکوکې پیښې لیدل شوي. ایران په تېرو 9 میاشتو کې څه باندې 100 افغانان ډیپورټ کړي. روغتیایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغانانو د راستنېدو له امله ښایي په راتلونکو ورځو کې د دې ناروغۍ د مشکوکو یا کره پیښو شمېر زیات شي. د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس په ویروسي ناروغۍ اخته ناروغ باندې تڼاکې راخیژي. تبه، د ستوني درد، والګي ډول ناروغي، د پوستکي سوروالی او سوی د دې ناروغۍ له اصلي نښو دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګډې خونې د نمایندګۍ د پرانیستلو په اړه خبرې وکړې. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې په غیر رسمي ډول د ایران د سوداګرۍ له خونې سره اړیکې وې، خو په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه و. صفي الله ستنګزي له خانجان الکوزی څخه د مرکې په پیل کې په دې اړه نور جزئیات غوښتي.
مونږ غیر رسمی اړیکې درلودلې، نمایشګاوې هم دایرولې او همدارنګه مشترک تجارتونو ته هم کار کوو، خو اوس د هغه ایران د دوستانو په سفارش باندې چې باید دا شعبه فعاله شي. نو دوی کابل ته راغلي وو، په کابل کې دوی سره د اتاق تجارت او سرمایهګذارۍ د رهبرۍ د طرفه نه مشترکه غونډه وشوله او په دې غونډه کې ضرورت هم په دې باندې احساس کړ چې باید دا اتاق بیرته فعال شي، او ځکه چې ډېر تجارتي ستونزې دي او همدارنګه بعضې حاکمیتي مسایل دي چې د حاکمیت د لحاظ نه تجارانو په منځ کې چې کوم مشکل یا هغه باید اتاقونو د طرفه نه حل شي. په دې ارتباط مفصلې خبرې وشوې د هغه خبرو په جریان کې.
نو ښاغلی الکوزی، څه وخت به بالاخره دغه اتاق تاسو پرانیزئ او عملا به کارونه څه وخت پیلیږي؟
اتاق خو تقریبا اوس یو سیکشن ورته په اتاق تجارت سرمایهګذاري کې فعال شو، او دا سیکشن د دې دپاره کار کوي د قوانینو له مخې نه چې یو موقته رهبري ورته وټاکي. در چې مونږ د مشهد او د هرات په منځ کې یو اتاق لرو په رسمي شکل باندې هغوی کار کوي، اما دا د ملک په سطحه باندې باید جوړ شي. دې دپاره یو ځانګړې شعبه یا ډیپارټمنټ په مشخص ډول مشخص کړو او دوی به کار کوي چې تر څو پورې دغه نهایي مسایل حتی مدیره د اتاق تجارت ته پیشنهاد کړي او بیا اتاق تجارت حتی مدیره تشویق کړي وزارت تجارت او صنایع نه اجازه واخیستل شي. نو دا اتاق به انشاءالله په یو څو موده کې رسمان د دې رهبري وټاکل شي.
ښاغلی الکوزی، فکر کوي په کومو مشخصو برخو کې به د دغه اتاق ګټه ورسیږي سوداګرو ته؟
اتاقونه خو ډېر زیات مفیدیت لري او ډېر زیات مهم دي ګډ اتاقونه، ځکه چې دا په تجارتي اصولو باندې او په تجارتي خصوصیاتو باندې مسایل په مخ باندې وړي، نه په سیاسي مسایلو کې او یا په امنیتي مسایلو کې. دا اتاق چې جوړ شي، زه په دې باور یم چې هم به تجارت زیات شي، هم به زمونږ ستونزې چې د تجارانو په منځ کې موجود دي هغه به تر یو اندازې حل شي، خصوصا هغه شرکتونه بریتانیان چې مشترک تجارت لري او د دې پومنس کې کله کله ستونزي حقوقي مسائل پیدا کیږي هغه ته به لاسرسی کوي.
اوس وخت د ایران سره د افغانستان دغه کلنۍ تجارت تر کومې کچې دی؟
تر اوس کال زموږ رسمي ارقام دا و چې تقریبا د $2 میلیارد په ارزښت باندې موږ د ایران سره تجارت درلوده. دارنګه سکل هم موږ ته فکر کوو زیاترین تجارت زموږ د ایران سره دی، نو په دغه خاطر باندې زه فکر کوم زیاترین شریک په دې منطقه کې زموږ ایران دی د تجارتي لحاظ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال خانجان الکوزی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د درملو ځینې واردونکي او پلورونکي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت اجازه نه ورکوي چې زیات درمل هیواد ته وارد کړي. دوی وایي چې ناچاره دي د طالبانو حکومت لخوا دوی ته د ورکړل سوي لست پر اساس درمل وارد کړي. خو د طالبانو په مشرۍ د خوړو او درملو ملي اداره په بازار کې د درملو د کموالي لامل د سوداګرو لخوا د وارداتو کموالی بولي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ولایت اوسیدونکی حمید وایي مورې له دریو کلونو راهیسې د زړه ناروغي لري. حمید زیاتوي چې د طالبانو له بیا راتګ وروسته د کابل په درملتونونو کې ورته د اړتیا وړ درمل نسی موندلی.
پخوا به مې له هر درملتون څخه د خپلې مور د اړتیا وړ درمل پیدا کولی شوای، خو اوس له څو میاشتو راهیسې په دې نه یم توانېدلی چې ځینې درمل پیدا کړم. دا مال ډېر ضروري او د درملو بیه هم لوړه شوې ده.
حمید وایي داسې ورځې راغلي چې په لسګونو درملتونونو او آن د درملو عمده پلورنځیو ته تللی خو خالي لاس بیرته ستون سوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم په درملتونونو کې د درملو د کمښت ستونزه مني. وایي ناروغان یې له ستونزو سره مخ دي. د نسایي او ولادي څانګې ډاکټر یلدا سلیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو نهو میاشتو کې موږ د درملو په برخه کې واقعا له ستونزو سره مخ یو. ډېری درمل د درملتونونو کې شتون نه لري او دې کار د ناروغانو ستونزې نورې هم ډېر کړې دي. کله چې ناروغانو ته نسخه ورکړل شي او دوی درمل ونه مومي نو ډېر اندېښمن وي.
د درملو یو شمېر واردونکي سوداګر وایي چې د ځینو درملو د کمښت لامل د طالبانو د حکومت لخوا د درملو پر وارداتو بندیزونه دي. د درملو دوه تنه واردونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نمونه واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د درملو یو مشخص لیست جوړ کړی چې له هغې پرته د نورو درملو د واردولو اجازه نه ورکوي.
مخکې به چې د بهرنیو کمپنیو له لوري درمل را واردېدل په یوه میاشت کې به افغانستان ته را رسېدل. فعلا اوس هغه درمل نه را واردېږي او موږ ته د جواز په اساس د نوملر پرته د نورو درملو د را واردولو اجازه نه راکول کېږي.
خود طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره د غیداو د ردولو ترڅنګ پړای پر سوداګرو اچوي. د دې ادارې مشر عبدالباری عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
درملو لپاره پر فرمیسا د رسمي دي ملي تاجرانو ته ورکول شوی ترڅو به هوا ته دراوړي. ول بعد مرګ په دومره زیاته موده کې دوی صرف $40 میلیون په ارزښت باندې د 3015 قلمو درملو افغانستان ته دغه درمل راوړي. نو دلته پړه بیرته په هغه چا ورچول کیږي چې هغوی په دغه برخه کې مسؤلیت لري او کار نه کوي.
د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره ټینګار کوي چې د دوی هڅې هیواد ته د بې کیفیت او قاچاقي درملو د راواردولو د مخنیوي لپاره دوام لري.
د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت له خصوصي سکتور سره په همغږي او د خلکو په مشارکت د کابل کندهار او کندهار هرات لوی لارې د بیارغونې پلان وړاندې کړ. د پلان لمخې پانګوال او خصوصي شرکتونه باید د غبرګولي تر 15 خپل غوښتنلیکونه او اسناد حکومت ته وسپاري. په افغانستان کې له ټاکلي اندازه د باروړونکو موټرو بارول او په تیرو کلونو کې پر لویو لارو وسلول بریدونه او چاودنې د سړکونو د ویجاړېدو لوی عوامل بلل سوي. په دې اړه نور تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د طالبانو د فواید عامه وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات د سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. تر دې مخکې د کابل کندهار او کندهار هرات او همدارنګه د نورو لویو لارو چلوونکو د سړکونو او پلونو له خرابوالي شکایت درلود. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویاند حمیدالله مصباح د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خصوصي سکتور، ملي پانګوالو او شرکتونو لپاره د پانګونې د زمینې د برابرولو او د ترانسپورتي ستونزو د حل په هدف دغه سړکونه بیا رغوي. هغه زیاته کړه حکومت د بودیجې د نشتوالي له امله نشي کولی په دې اندازه لویې پروژې تمویل کړي، نو ځکه د لویې لارې د جوړولو چارې خصوصي سکتور او ملي پانګوالو ته پرېږدي.
اوس خو موږ پکې شمېر طرحه وړاندې کړې ده، په همدغه به دوی راځي د جوزا تر 25 پورې به خپل اسناد او خپله د لیوالتیا او خپله دلچسپي ښیي. د جوزا د 15 نیټې وروسته به بیا موږ انشاءالله تعالی اعلان کوو او پلان چې موږ جوړ کړی دی او له شرکتونو سره تفاهم ته ور باندې ورسېږو دوی موافقه سره وکړي.
د طالبانو د فواید عامې وزارت د یکشنبې په ورځ په خپل ویب پاڼه هم په دې اړه رسمي اعلان خپور کړی او ویلي دي چې دوی به د کابل کندهار هرات د لویې لارې سل کیلومتره هر شرکت ته د اساسي بیا رغونې لپاره وروسپاري. طالب چارواکي هیله مندي چې د سړکونو د بیا رغونې لګښت په خپله د سړکونو څخه د ترلاسه کیدونکي عاید یا د موټرو د تګ راتګ پر سر له ځانګړي فیس چې ټال پلازا یې بولي پوره کړي. د کابل کندهار هرات لوی لار 900 کیلومتره اوږدوالی لري. د کابل کندهار هرات لوی لار بیا رغونه په 2002 کال کې د امریکا، سعودي عربستان او جاپان په مالی لګښت پیل شوه، چې هغه وخت ټول لګښت 2.5 میلیون ډالر اټکل شوی و او شاوخوا 190 میلیون ډالر یې د امریکا لخوا مرسته شوه. دا لوی لار په تیره بیا له کابل تر کندهار په تیرو کلونو کې ډیره ویجاړه شوې. په تیر جمهوري نظام کې په دوی لوی لار د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کاروانونو، د طالبانو په شمول د نورو وسلوالو ډلو د بریدونو، په دې لوی لار کې د بمونو کېنولو او پر امنیتي ګواښونو سربېره په لاریو کې له حده زیات بار د دې لوی لارې د ډېر خرابېدو لاملونه یادېږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ در پرونو لړیتا دوام ورکو. د ننګرهار چارواکي وای ساش کال په دی ولایت کې د شفتالو باغونو ښه حاصلات ورکړي دي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست تر چتر لاندې د زنو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو لسوالیو کې د ډول ډول میوه باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دې ولایت کې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنې او بولګولو او مالداري رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دې ولایت کې تر 6.5 ټنو پورې شفتالانو حاصلات ورکړي وو، خو سکالې تر 3.5 ټنو پورې حاصل ورکړي او د سیزن تر اخیره به دا رقم نور هم لوړ شي. نوموړی وایي
تر دې دمه سکال د شفتالانو تقریبا 10 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی چې د کال تر اخیره پورې به نور هم زیاتوالی په دې کې راشي، چې باغداران او تجاران به د شفتالانو له درکه په حدود د 200 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي. تیر کال یې 6.5 ټنه حاصل ورکړی وو.
د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر هم د شفتالانو له سږني حاصلاتو خوښ دي، خو په مارکیټ کې له پاکستانه د واردېدونکو شفتالانو په شتون کې خپل بازار کمرنګې ګڼي او وایي چې حاصلات یې په ښه بیه نه پلورل کیږي. دوه تنه باغ لرونکي ګلالي عمرخیل او دلاغا ناصر وایي
اوس موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په آینده کې موږ ته ښه کوالټۍ والا بوټي راکړي، نیالګي راکړي او موږ سره د سرو او دوایانو کومک وکړي، نو دې سره د باغونو حاصلات ښه کیږي او هم دهقانانو ته به پیاده ډېره ورسیږي. حکومت نه موږ دا خوایي چې دغه د کله میوې رسیږي باید د نورو ملکونو نه میوې بندې کړي چې زموږ دغه باغونه پیسې ډېرې وکړي، خریدار ډېر شي، په ګرانه بیه موږ خرڅ کړو.
سږکال موږ د شفتالانو نه ډېر زیات راضي وو، ډېر ښه حاصل یې ورکړی و، خو د بازار مزه نشته دی، داسې منډۍ کې خمال نه خرڅېږي، غربت زیات دی، خلکو سره پیسې نشته دی. کله چې دا د شفتالانو سیزن راشي دلته د پاکستاني میوې راځي، نو د حکومت موږ سره دغه مرسته وکړي چې دا د شفتالانو په وخت کې د پاکستاني میوې مخه ونیول شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په 3000 جریب ځمکه خلکو ته د شفتالانو باغونه جوړ شوي چې اوس څو ډوله ښه حاصلات ورکوي، خود ننګرهار باغلرون کې کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو په ورکړه کې دی ورسره مرسته وکړي.
د خبرونې په پاتې لسو دقیقو کې د احمد تکل ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلام علیکم، د برخې تموز احمد تکل هرکلی کوم. د خبرونې دا برخه ل روزګان ولایت څخه په یو راپور پیلو. په روزګان ولایت کې خلک د غنمو د بیو ل لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي چې د غنمو په بیو کې ناڅاپي زیاتوالی پر ژوند ناوړه اغیز کړی او ډیر وخت په تشه ګېډه ویده کیږي. په روزګان ولایت کې د نورو توکو بیې هم څو چنده لوړې شوې دي چې زیات شمېر خلک یې د پیرلو توان نه لري.
د روزګان ولایت په مرکز کریم کوټ ښار کې د غنمو وړو او نورو غنجاتو د پیرو مارکیټ دی. دا مارکیټ که څه هم په تیرو کلونو کې به دا موسم د غنمو د سری غلې ډک و، خو سږ کال د نورو غنجاتو د پیرو پلور بازار خورا پکښې کې ګرم دی او زیات تر سترګو کیږي، خو غنم پکښې کې ډیر کم تر سترګو کیږي او خریدار یې هم کم دی.
غنم په سوځي ورمن په سوځي لاس منه په سوځي
من په دوونیم سو افغانۍ
په دوونیم سو افغانۍ
محمد نسیم چې په یاد مارکیټ کې د غنمو د پیر او پلور هټۍ لري، ازادي راډیو ته وویل چې د غنمو د خریدارانو د کموالي لامل د غنمو د بیې لوړوالی او د خلکو کمزوري اقتصادي.
غنم په 2500 افغانۍ دي، من وړه پارسل په 2400 افغانۍ دي. دا لارې د خطر وکړه اندې، نو لارې بند دي. یو ولایت صابل ولایت غنم نه پرېږدي، ولسوالۍ څه ولایت نه پرېږدي.
د اوزګان ولایت اوسیدونکي نصیب الله چې روزانه کار کوي، ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو میاشتو راهیسې د یوې ورځې روزانې په لاټه دي، خو وایي نه یې پیدا کړي. نو یو من غنم به په 1500 پاکستاني کالدارو څنګه واخلي؟ د همدار زیاتوي چې د خلکو اقتصادي ستونزو او اوزګارتیا ته په پام په دومره لوړه بیه څوک د غنمو پیرلو توان نه لري.
ولاړم په روزانه پسز غلم، په یو خواري پسز غلم، د ښه ګرانی د درچان وتلې. د یو وخت راغلی دی چې په تو ورځ مې لا په کور کې د غوړو جز ولا کسوي دي، یا په کور کې شی باندې کړی و مې د خاص نه وسی څه د دولت سره دغه غواړو چې مثال دغه نرخونه کنټرول کړي، د نرخونه راته راځنه کې د هیڅ اواز نه پرسیږي. د مسكين سړي خو بالکل واس نه پرسیږي. اوس اول زه مدا دي مثال تلستانه کول په ما پسیر، یا تلستانه یال په پسیر خالی په وچه ډوډۍ په خدای کمړه ولا شي. هغه غوښه د چا په یاد دی، دغه د چا په یاد دی، ولاکه په درې میسز ما یال په غوښه څخه کړی.
په اوزګان ولایت کې پرداس محل د غنمو بې په کمساري توګل وړي سي وي، چې د غلطه فزین سیمو کې د غنمو حاصل اخستل سي وي او په یو شمیر سیمو کې لا هم نه دی اخستل سي وي. او اوس محل بزګران د غنمو په ریبلو بوخت دي.
او د سنن محمد نبی خپل وزیر بزمکه کې د غنمو په لو مصرف دي. دی وايي ساس کال په دغه ولایت کې غنمو د چیر کال په پرتله کم حاصل ورکړي.
د لامل په هیواد کې سژنې وچکالی او په غنمو کې امراض یادوي.
دا عمل دا سوي چې ساس کال وچکالی چې وروره ګرانې د مصارف یې ګران ولا مش کوډونه نه جوړ کړي. وچکال دی په چشې وبې په چشې روزیه.
بلخوا د راپورونو له مخې له دې وړاندې به پاکستان ته د اوزګان غنم کچا کېدل، خو ساس کالی چارواکو د مخنیوي خبر ورکوي. د اوزګان ولایت والی حاجی داوت د ښاروالۍ مسولینو ته د یوې ناستې پر مهال سپارښتنه کړې ده چې د غنمو بیې کنټرول کړي. نوموړي دغه را سپارښتنه کړې ده چې پاکستان ته د اوزګان د غنمو د کچاکو مخه ونیسي او چاته اجازه ورنه کړي چې د غنمو د پیر او پلور په برخه کې احتکار وکړي. په اوزګان ولایت کې پر داسې مهال د غنمو د لوړو بیو څخه خلک شکایت کوي چې سږ کال په دغه ولایت کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي و، او د اوزګانیانو په وینا شاید کوکنارو کرکیله هم د غنمو د بیې د لوړېدو یو ستر لامل وي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
3000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري اوس هم په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی ده.
ګارډین ورځپاڼې په خپله اخري ګڼه کې د افغان خبریالانو ستونزو ته پام کړی دی. په دې اړه په خپره سوې مقاله کې راغلی، د افغان خبریالانو یوې ډلې چې کلونه یې له برطانوي رسنیو سره کار کړی دی، ویلي چې دوی له وهلو ټکولو او د مرګ له ګواښونو سره مخامخ دي او په میاشتو میاشتو له بیرې پټ پاتې سوي دي. دوی د برطانیې پر حکومت تور پورې کوي چې له دوی سره لکړې ژمنې سرغړونه کړي. وروسته لولو چې اتو افغان خبریالانو برطانیې ته د تګ لپاره پرته له نتیجې خواري ګاللې او اوس یې پریکړه کړې چې د برطانیې د حکومت پر وړاندې قانوني شکایت وکړي. په تیر دوبی کې له کابل څخه د خلکو د وتلو د ګډوډۍ پر مهال د برطانیې حکومت اعلان وکړ چې د هغو افغان خبریالانو لپاره چې د برطانیې له رسنیو سره کار کړی دی او کورنیو ته یې د ویزو له لرلو ځانګړی معافیت ورکوي. ګارډین د برطانوي حکومت د یوه ویان له قوله لیکلي چې پر فردي غوښتنلیکونو څه نسي ویلی، خو د دې پروګرام له پیل راهیسې یې 9200 غوښتنلیکونه او د هغوی کورنۍ برطانیې ته بیولی دي او پر نورو غوښتنلیکونه هم کار روان دی. مالی میل آنلاین خپرونې د افغان ښځو په اړه لیکلي چې په کابل کې د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه کړي. په دې مقاله کې اشاره شوی چې څه ډول طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو وروسته د ښځو حقونه محدود کړي او د هغوی پر کار او زده کړې خنډ رامنځته کړی دی. د منځني ښوونځیو له لسګونو زر نجونو څخه زده کړې پاتې دي او په همدې حال کې په دولتي ادارو کې دندو ته د ښځو د ستنېدو مخه نیول شوې ده. ښځې له یوازې سفره منع سوي دي او د طالبانو حکومت ورته اعلان کړی چې پارکونو ته یوازې په هغو مشخصو ورځو تلای سي چې نارینه نه وي. وروسته لولو چې طالبانو د ښځو د حقونو لپاره پر لاریونونو بندیز لګولی او یو شمېر ښځې یې بندي کړي دي. په ګڼو مواردو کې طالبانو د نیول سویو ښځو په اړه له معلوماتو ورکولو یا دا چې په څه تور یې دا ښځې نیولې له څه ویلو ډډه کړې ده. همداراز په مقاله کې راغلی چې طالبانو د ملګرو ملتونو هغه غوښتنې رد کړې چې وایي دا بندیزونه دې لرې سي.
او دا په پای کې د ازادۍ رادیو د قدرمنو اوریدونکو غږیز پیغامونه خبرو.
زموږ پیغام دا دی چې یونیسف کندهار ولایت ولسوالۍ کې تقریبا 2500 کسان چې د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي مواجهینو د کار بیکاره کړی دي او په دې حالات کې چې په افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې بل داسې ځای نشته سړې واسه کار وکړي. ټوله خلک خوران بیکار دریان دي څو کې پاره یو پسې لاس پنځه لس کسه کورنۍ په پسې دي. اوس همدغه خوران چیر ولاړ څه څنګه کار وکړي؟ د یونیسف څخه همدغه غوښتنه ده چې دغه خلک بیرته کارو باندې وګماري.
زه ډاکټر عبدالمالک له هلمند مساکلات څخه خبره کوم. دا طالبان چې وایي چې وایي د ښځو حقوق واړي او په ماسي ماسي څه باندې خبرې کوي یا ماسي ماسي کارو ته یو کمزور کمزور کارو ته تمرکز دی. دوی باید پر داسې څه په اړه فکر وکړي چې هغه ولس د هغه د لاسه ځوریږي، ولس د هغه د لاسه کړیږي. لکه اوس نرخونه چې یو څونه لوړ کړي دي، په دې نرخو باندې دوی په ولس څه کوي؟ ولس دوی وژني، دوی د ولس څخه څه غواړي؟ سم دي راولاړ شي، دا رقم دي د ولس دي د یوه مخه دي ووژني، دا رقم دا خو هم کار نه دی. غنم په 1500 روپۍ سوي دي او دغه رقم نور نرخونه داسې لوړ سوي دي. دوی پر داسې یو کمزور دغو باندې خبرې کوي. دوی دي دوی اول دوی داسې د شریعت خبرې چې دوی کوي دا کار دی د دوی چې دوی 1500 افغانۍ په کاټ کې د خلکو څخه کاټي. دا خدای وایي رسول وایي په کومه لار باندې دا دوی ځان ته روا کوي او دغه رقم نور داسې کارونه شته په دوی کې چې دوی د هغه دغه کې اول خبره دا محکمې په محکمو کې دوی داسې رشوتونه اخلي. قسم به خدای زه په خپله به خبر یم چې دوی اخیستي دي د خلکو څخه، د خلکو دعوې په 15 کاله په 40 کاله خلاصوي. خدای او رسول خو داسې نه وایي چې 15 کاله دي د یو چا دعوه ونیسي. اخره خلک دې نتیجې ته سره ورسیږي چې سره وژل یې همې و داسې کارو ته دي دوی دغه وکړي تمرکز وکړي په داسې کارو باندې دوی فکر وکړي و داسې کارونه دي دوی اصلاح کړي خپل په منځونو کې. ګوره یو بل دا چې دوی په داسې موټرو کې سپرېږي چې د 100,000 د 10,000,000 روپو موټر یې او یا دغه رقم په 10,000,000 په 20,000,000 په 100,000,000 زموږ په وطن کې زه پېژنم چې په 20,000,000 کلدار یې کوزده کړې ده. په داسې روپو باندې ودونه او کوزدې کوي دوی د ولس غم نه دی اخیستی، دوی خپل د ځان غم اخیستی دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، لدې سره د خبرونې دا برخه پای ته رسیږي. د ازادۍ رادیو په پاتې خبرونو کې زما له نورو همکارانو سره اوسئ. له احمد تکل مننه چې د خبرونې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګاډي خونې د نمائندګۍ د پرانیستلو په اړه خبري وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې په غیر رسمي ډول د ایران د سوداګرۍ له خونې سره اړیکې وي، خو په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه وو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي پرون یې په نیمروز ولایت کې پر 2300 اړو کورونایو بشري مرستې وویشلې. د نیمروز لپاره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ازادي راډیو ته ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستې پر هغو کورونایو ویشل سوي چې د مخکې نمونه لیکل سوي وو. په مرسته کې لومړني مواد او د ماشومانو خوراکي توکي شامل وو. د طالبانو روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین اعلان کړ. د دغه وزارت وایان جاوید حجیر پرون رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د خبرګولي پر څلرمه پیل شوی او تر یوې میاشتې دوام کوي. هغه زیاته کړه په دې کمپاین کې به تر 4 میلیونه زیات کسان واکسین سي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. ستراتیژیکو شارګوټو او شهرونو ته ځان نږدې کړي او پر خارکیف ښار توغندي ولي. د وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره دغه شمال ختیځ اشار ته سفر وکړ. راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر سیبورو دونیتسک او لیسیچانسک خپل فشارونه وروسته له هغې زیات کړل چې د لیمان په نوم د یوه ښار د نیولو ادعا وکړه. د اوکراین مدافعان وایي چې په دغو ستراتیژیکو سیمو کې تر سختو شرایطو لاندې مقاومت کوي. او د اروپایي ټولنې و چارواکي ویلي چې اروپایي مذاکره کوونکي د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په اړه نه دي سلاسوي. خو دغه چارواکي ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې تر سرمشریز مخکې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې سرمشریزه نن دوشنبه پیلېږي. دې غونډې کې به پر دې بحث وشي چې آیا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه باید اروپایي ټولنې ته د سمندر له لارې د روسیې د تیلو د لېږد بندیز ومني که څنګه. د هند کرکټ غوړ لیگ یا آی پی ایل سیالیو سجنای جام د ګجرات ټایټنز ټیم وګاټه. په دغه ټیم کې د افغانستان ستوري لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم شامل دي. د ګجرات ټیم پرون د راجستان له ټیم سره پیلوب وکړه. سفیب الله ستنګزی ور باندې راپور جوړ کړی.
ګجرات ټایټنز په آی پی ایل یا د هند کرکټ په غوړ لیگ کې په لومړني حضور سره د اتلولې جام خپل کړ. The دوتردوشتم کال د آی پی ایل پایلو با بیگا د ګجرات په قربتوب د احمد آباد په نریندرا مودی سټیډیوم کې وشوه. ګجرات لوبډله وتوانی د راجستان رایلز ټیم په 130 منډو یې سار کړی. په ځواب کې یاد هدف ته په 19 اوور کې د یوازې درې لوبغاړو په سوځېدو ځان ورساو او اتلولي ترلاسه کړه. راشد خان چې د ګجرات له اصلي او مهم لوبغاړو شمیرل کیږي تر اتلولي وروسته وویل دا د یو لوبغاړي د ورزشي ژوند تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده چې د آی پی ایل د اتل ټیم غړی اوسي. د دې ډول لوبو لپاره باید سړی په ټولو برخو کې چمتو اوسي او بیا د بریالي کېدو وړتیا پیدا کوي. دلته بریا ته رسیدل ډیر زحمت او کار غواړي او موږ د یو ټیم په توګه ډیر ښه کار وکړ. دا زما لپاره زما په ټول کرکټ کې تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده. راشد خان په سګنی آی پی ایل کې د ګجرات په ګټه 19 وکټې اخیستي او تر محمد شامی وروسته چې 40 وکټې اخیستي دویم ځای لري. په هغه لوبغاړو کې چې بیا ډېرې کمې منډې ورکړي راشد خان په سر کې دی. په فائنل کې راشد خان یو وکټ واخیسته او 13 منډې ورکړي. د افغانستان دوه نور لوبغاړي رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم په دې لوبډله کې شامل وو، خو راشد خان له هغو لوبغاړو یو دی چې په مټ یې ګجرات لوبډله اتلولۍ ته ورسېده. احمد آباد میشته ګجرات ټایټنز د 2022 کال د غوره لیګ له دوو تازه لوبډلو یوه وه چې نږدې 1.5 میلیون ډالرو باندې جوړه شوه. دوی هاردیک پانډیا د کپتان راشد خان د هغه د مرستیال او ګڼ نور تکړه لوبغاړي تر بولې مخ کې خپل ټیم کې جذب کړل.
په پاتې شیبو کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنۍ ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه څرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي پی مساوي کې د زائد سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عنصرو دورانی جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خنثی ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره ده په 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه بیا په 1999 میلادي کال کې د تامسن لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اتوم ساختمان وایي چې د اتوم د ساختمان په اړه مختلفو علماو مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولی شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نه شي کېدای چې پیدا شي او نه شي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کتلو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنې په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بور تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مهینو سویو کې بې له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي ګرځي، او دا دوه اصل یې درلوده چې یو اصل یې دا و چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته یو اندازه انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنۍ ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لسه په تمه د منفي اته سیکنډو کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دوه مثال کې مې داسې دی وایي هغه الکترون چې د هستې څخه په لیرې سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی، او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ را
د خبرونه په دې برخه کې دی ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. دی ولسم ټولګي زکونکې به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولې چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي، او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي او کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاوو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بېلابېل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنن څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوي وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپنن د سیسټم جوړوونکي اجزاوي د کمپنن په نامه سره یادېږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنې سلوز او حل کوونکي یعنې سلوین څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپله محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیسټمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنې منحنه موادو او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین، جمع حل کوونکې ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو او مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سره په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکي محیط ته محلول او حل شوي ماده ته حل کیدونکو یا منحله ماده یی په نامه سره یادیږي لکه اوس وای چې حل کیدونکو ماده څه شي او حل کوونکو ماده څه شي دا حل کیدونکو ماده د محلول هغه برخه ده چې پال کوونکو کې حل او په کوچنی ذره او مالیکولونو اټومونو او ایونونو یعنی توته کیږي او حل کوونکو ماده یا سولوینټ چې د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کیدونکو ماده ته حل کیدو وړتیا لري او په کوچنی برخو کې توته کیدای شي په دې جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شي په حل کوونکو کې د حل کیدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي چې مولارټي نورمالټي مولالټي ټیټر فزیکی غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي مولار یا مولارټی چې دا په 0 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مدای کیږي په مولارټی سره یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کوي نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو مو حساب کړ چې 20 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکوي سوې ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي نو نارمالټی غلظت چې په 0 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد مادې کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول یې عبارت د سی ام سره کې یو کیو من پی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دی مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 500 ملي لیټر کې 0.9 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري نو اول ته د کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 0.9 ګرام پر مول ده راکول شوی کتله 0.9 ګرام او درنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې چې په دې فورمول دا وځه کول څه خو ورسته مشته دوولش نارمالټی ته تل لاسته راځي مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 0 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ام مساوي کې ان مول پر ان څخه کیلوګرام سره په مثال په ډول که چیرې په یو 9 ګرام ګلوکوز چې شپږ سوه ګرام اوبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړي نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ ډولز او شپږ دي چې د ټیم کتله لاس سره یو 0.8 ګرام پر مول کې چې راکول شي 9 ګرام مول دی همدارنګه د بل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي دا ورسته د دې کې 0.83 مولالټي لاس راځي ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کیدونکو مادې د ګرامونو شمیر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرونکو کې دی نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دي او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ کوچ 50 ګرام پر مول ته همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې لپاره د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه هو څه یو 12 ګرام کتله لاسه فورمول کې وځي کې ته اوس څه فراشه یو دوا چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکو کې دی د فیصدی غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي نظر د مول فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ د کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي یعنی مثال کې چیرې په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي نو د مال کې 100% محلول جوړیږي چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول یې عبارت دي 100 ضرب 80 چې سم حجم پر د محلول حجم باندې کتله وی فیصدي غلظت چې 80 ماده د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول یې عبارت دي نه د 80 ماده کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې د مشر کتله وزنی فیصدي لاس راځي مولی برخی امال فا فرکشن غذا چی دیگه محلون ده یو جز ده مولون مقدار تقسیم پر طول اجزا ده مولون پر مجموعه سخه ای بارد یعنی این مسئله کیشه این یو تقسیم پر این یو جمعه این دو جمعه این تور این این بانده مجموعه ده مولی برخی غذا تشکاره کرده مثال پر دول سره دره مول ده خورو مالگه چی یو سر پینزه وی اشاره پینزه گرام پلس مول یو سر اتیا گرام او با که هنشه ده پزکشوی محلو ده مالگه او با مولی برخ پیدا کری پا این یو که چمش ده مولی برخ پیدا که حاصل پر اشاره اوش پا نه دو آم دارنگ این دو هیچ مولی برخ پیدا که دو دره اتا دو دره سفر اتا ده دو کلا چه مجد این یو این دو کمتون سر جمع که یو روزی نو ده مالگی و دو بو مولی برخ ده بارت ده ده یو سخه
درانو آوریدون کو او گرانوز دکون کو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې خونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولن تعریف کې درته ویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقاتو څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د هغه ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 18مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پو لازاویا په 1944 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلیږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوي دي چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شاتو، اوربوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چې بهشیلي په 1988 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید همدارنګ د شخمو او ټولې څخه حاصل شوي شخمي تیزاب وسیرل چې شیلي دې پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوي عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخیستلی توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویب بروزلوس په 1988 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندي موجوداتو کې د حیاتي قوی یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو الماني پو ویلر په 1928 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی لاسته راغله او په دې توګه د حیاتي قوه مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1988 میلادي کال کې د 1200 په شمېر عضوي مرکبونه او په 1998 میلادي کال کې د 6 میلیونه څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 5 میلیونه ته رسېدلی دی، یعنې شمېر ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د دلمن رنگونو اترونو ویټامینونو هورمونونو پروټینونو کندونو شخمونو الکول چاغیدونکي مواد وری شنایلور پلاستیک ربر او داسې نور د مهمو او ګټور عضوي موادو له ځای څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت سنتیز او تعاملات څیړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغې عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دوی ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې دوی د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکترونیک جوړښت او د هغه انرژي کې څه لپاره معلومات ترلاسه کړو. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت دوه منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونه د سي مثبت څلور د آیون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې وایي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکترونیک جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه پوزیو مرکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې دي، هم په دغه په لړ کې پوزیو مرکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې پوزیو مرکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولی شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت د پوره کولو لپاره د کاربن اټوم باید خپل سلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي، نو د کاربن ولانس دي هغه سلور دی. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اساس په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کړو، یا هم مالیکول ویس ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شاملو عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شاملو عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي که د یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یوه برخه کې د هغه عنصر اندازه په نشه کوي، او که لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلومیږي. د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي چې فورمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فورمول یا امپیریکل فورمول څه شي ته وایي؟ ساده فورمول د هغه فورمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فورمول څه شي؟ مالیکولي فورمول د هغه صحیح فورمول څخه عبارت دي د یو مرکب په یو مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فورمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فورمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فورمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فورمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادلې یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي، د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره، کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي فاصل منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دي.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو پاندی ہیلا بد کیمیا پراتون کی درسی ساتھ کے دلسم ٹولگیز دکون کی کانٹوم بولولی او دا چی کانٹوم نمبر ستوائی دیو لسم ٹولگیز دکون کی بولولی چی پی کیمیا کی دا فلز او غیر فلز ترمینز سنگا تو پیر وکڑو او دا دولسم ٹولگیز دکون کی بد نن ورزی دا درس پا دوام راتون کی درسی ساتھ کے ہم دا عزوی کیمیا پاڑا دیر سواری او بولولی
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويشت غوښونی سي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي
لدرنوز د کونکو زموخي لدا د چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پښتني او تمرینونه حل کړي او د پښتنو د لاخز او ابيدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي نو نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو په خدای سپارم ښه ورځ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه